د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخمو د نن ورځې د مشال ریډیو د ناسه خبرونو په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. نن د چهارشنبه ورځ د اپریل د میاشتې دیرشم تاریخ دی. په دې خبرونه کې درته لرو چې د خیبر پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت ګیله کوي او په غوښتنې وکړي کړي چې د دوی خپل بجلی پر دوی ګران خرڅ. یو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف برتانیا ته په سفر دی. تر څنګه نور رپورټونه هم شته. خوول به له منور شاه خبرونه وره.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بجلی لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره به واړه بجلیګرونه جوړوي. نن به افغانستان کې د تیرو انتخاباتو په اړه د شکایتونو تحقیقات شروع کیږي او د عراق نه په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس نن په اول وار پارلماني انتخابات کیږي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په صوبه کې د بجلی د بحران ختمولو لپاره د یوې غیر سرکاري مرستندوی ادارې په همکارۍ د وړو بجلیګرونو جوړولو منصوبه لري. صوبایي وزیر اعلی پرویز خټک پرون ناوخت په خبر کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل
دا تقریبا 1000 روپۍ باندې با ایس آر ایس پی پترو صوبایي حکومت به فنډینګ کوي او دا به ملاکنډ ریجن کې او هزاره ریجن کې دا تقریبا 350 واړه بجلی پن بجلی گھر دی اور دا وہ کمیونٹی تھا حکومت و پیسے ہو لگی کمیونٹی تھا حوالے کی اور دا تقریباً پنیم قیمت بھائی تھا بجلی ملے گی اور پدے کے 24 گھنٹے بھائی تھا بجلی موئے.
پرویز خټک مشال ریډیو ته دا هم ویل چې دوی د ګیس نه د بجلی پیدا کولو لپاره هم کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د مرکزی حکومت سره د بجلی د ستونزې په اړه به صوبایي حکومت ډیر زر عدالت ته لاړ شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي حکومت د سولې لپاره وسلوالو سره په روغ نیت خبرې کوي او هیله مند دی چې د عمل به ګټور وي. دا څرګندونې نوموړي د خپل درې ورځني سفر په وخت برون برتانیا ته د رسیدلو پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې کړي. په دغه موقع نواز شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن راولي.
دی وایي دا یو ښه پروسه ده چې موږ په ښه نیت او پراخ زړه پیل کړې ده. که چیرې په پاکستان کې د مذاکراتو له لارې امن راتلی شي نو زما په خیال دا ډیره ښه خبره ده او زه یقین لرم چې دا پروسه به ښې پایلې ولري.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د ډزبندۍ د ختمولو اعلان کړی خو ویلي دي چې مذاکرات به جاري ساتي. بلخوا د وسلوالو مذاکراتي کمیټې ویلي ډېر زر به د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د وسلوالو طالبانو د شورا ترمنځ ملاقات وشي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان کې خبریالان د فشار لاندې دي. نن په خپل یو خبر کړی شوی ریپورت کې یاده اداره وای په دغه هیواد کې خبریالان د سیاسي ګوندونو په شمول د وسلوالو ډلو لکه طالبان او استخباراتي ادارو له اړخه په مستقل ډول د تشدد د خطر سره مخ دي. د ریپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستانی چارواکي پر رسنیو بریدونو کمولو او یا په دې بریدونو کې د ککړو خلکو خلاف کاروي کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. دا ریپورت په حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI او مطبوعاتي ادارې جنگ گروپ ترمنځ د دغه ادارې په سینیر خبریال حامد میر د حمله په سر کړکیچ روان دی. په ISI باندې تور لګېدلی چې په حامد میر ترسره شوی قاتلانه حمله کې لاس لري خو ISI دا تورونه ردوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د ټاکل شوې نیټې پورې یې 121 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د یاد کمیشن ویان نادر محسنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې شکایتونو تحقیقات به سبا ته یعنی نن د چهارشنبه په ورځ د امیدوارانو د استازو د کورنۍ او نړیوالو سارونکو او د رسنیو په موجودګۍ کې شروع شي. نوموړي زیاته کړه
در رابطه با از این شکایات اینا کتگوری بندی شد
دو بویل ده ده شکایتون پاره باید بویل شی چه دا شکایتون کتگوری شوی او هاگ شکایتون دی چه د انتخابات و خپلواک کمیسیون در رایو پا قسمی نتایجو که ندی شاملی کردی دا پا اتو مواردو کدی.
د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په 15 نیټه افغانستان کې د شوراګانو او ولسمشرۍ عام انتخابات ترسره شوي. په دې کې خواو 6% خلکو رای په پرامن ماحول کې استعمال کړي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې ډېره ستاینه شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن په عراق کې پارلماني انتخابات کیږي چې پکې د 208 سیاسي ګوندونو 9000 امیدواران برخه اخلي. د انتخابات چې پکې شل لک خلک د 328 پارلماني سیټونو لپاره د وټونو اچولو اهلیت لري. د دې هواد نه په 2018 کال کې د امریکایي ځواکونو د وټلو نه پس اولنۍ عامه ټاکنې دي. زیاتره ویل کیږي چې د وزیر اعظم نور المالکی اتحاد به په دې انتخاباتو کې تر ټولو ډیر سیټونه وګټي او دا راز امکان لري چې په نتیجه کې یې نوموړی په دریم وار د څلور کلنه دورې لپاره وزیر اعظم منتخب شي. عراق کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې دا هواد د بدترین تشدد سره مخ دی. د یوکرین د مشرقي برخې په لوهانس ښار کې په زرګونو روسپلو مظاهرینو یو شمېر سرکاري ودانۍ نیولې چې پکې سیمه ییز انتظامی دفتر د سرکاري وکیل دفتر د پولیسو مرکزی تانه او د مقامی ټلویزیون یو مرکز شامل دی. مظاهرینو پرون اول سیمه ییز انتظامی دفتر ونیو او بیا په سلګونو کسان د سرکاري وکیل دفتر ته ورغلل او دای هم قبضه کې واخیسته. د دې نه پس دغه روسپلو مظاهرینو د مقامی ټلویزیون او د پولیسو د مرکزی تانه ودانۍ هم قبضه کړې. د پولیسو مرکز د قبضه کولو په وخت د ډزو پوټونه هم راغلی دي. او بل خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما ایشیایي هیوادونو د سفر تر سره کېدلو نه پس واشنگتن ته ستون شوی دی. نوموړي په دې سفر کې د سیمه ییزو اتحادیانو سره د خپل هیواد د ملاتړ څرګندونه وکړه چې پکې یې د جنوبي کوریا، ملایشیا، جاپان او پلفاین دوره وکړه. اوباما په دې سفر کې چین ته په ختیځ او د چین په جنوبي اوبو کې د لانجمنو سیمو په اړه د دې هیواد د اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه مو له منور شاه واوریدل. تاسو زموږ غږل مشال ریډیو څخه اوري او په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل دروو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د خپل صوبې د بجلی د خپل صوبي بجلی په مرکزی حکومت په ګران قیمت خرڅوي چې لدې وجبه عدالت ته ځي.
اوس مونږه ما اډوکیټ جنرل ته ویلي دي کیس تیاری ان شاء الله ډیر زر به عدالت ته کیس مونږ اوس.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف برتانیې ته په سفر لاړ. هغه هلته پر رسیدو د دوړو ملکونو اړیکې مهمې وبللې.
اچھی باتیں ہوں گی اور برٹن ہمارا دوست ہے اور اس دوستی کو یقیناً مضبوط ہونا چاہیے.
د افغانستان سیٹلائٹ پر کار شروع کړ او افغان چارواکي ویل د سیٹلائٹ ابا دوی ته هر کال 15 ملیون ډالر ګټه ترلاسه کیږي.
سیٹلائٹ یا در ستومکه له طریقې به موږ د ټلویزیونو په برخه کې، د انټرنیټ په برخه کې، د مخابراتو په برخه کې، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ګټه پورته کو.
نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدئ. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر موږ سره د ټلیفون په کرخه د هغه سره خبرې کوو. سراج سلام شي.
ډیر مننه بشیر خو.
سراج، د پارلمنت مخ ته په اسلام آباد کې چې د کوم لادرکه کسانو د کورنۍ او دغه تل د دغه کسانو چې دوی داوه کوي چې دغه خلک لډېره مودې راهیسي ورکتي خو بیا هم پته نه لګي. دا اوس هم ناستی او ابل شپه پې د پولیسو لخوا تشدد هم شو. ستاسو سره خبرې شوې دي د څه وایي اوس غوښتنې څه دي؟
جی بشیر غواخ، څنګه چې تاسو خبر وکړل نو د اسلام آباد د پارلیمان د ودانۍ مخې ته ډی چوک چوته وای دغلته دغه احتجاج کوونکي نن هم ناشتي نن دریم ورځ دا پدې اله چکر زما د دوی د مشر سره او دغه خلکو سره خبرې وشولې. نو دوی زما سره په خبرو کې دا ویل چې دوی به دا احتجاج چکم دی دا به د وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې نه د واپسې پورې جاری ساتي او دغه شانتي دوی ول پدې موقع باندې د یو میاشت وخت هم حکومت ورکو چې کوم دغه تا روپل شوی خلک دی چې هغه دی په یو میاشت کې بازیاب کړی شي که هغه بازیاب نه کړی شول نو دوی به بیا په دې مجبور شي چې ځان وسوځي او تر د مرګ پورې د لوګي هلتال شروع کړي. بشیر واخ په دې مقام چې زما کوم خلکو سره خبرې شو نه پغې کې خود دې د لادرکه خلکو لپاره د یو اداري مشر امنا مسعود جنجو او هغه هم ویل چې مونږ باندې تشدد شوی نه زبدا تشدد چې کوم بوا باندې شوی زه خو به هغه معاف کړم خو کوم چې په دې خلکو باندې شوی دی نو هغه هیڅ چیرې نه معاف کوم ځکه چې دا خواران غریبان د اسلام آباد نه د یو ځای د پېښور نه د سوات نه د مختلفو ځینو راغلي دي او دلته د ماشومانو سره دي او د خپل کوم چې د کورنو خلک یې خاوندان یا بچي ورک شوي د هغوی د بازی هغه د پاره دوی د احتجاج کې حکومت ته په دوی باندې دا ډېر ظلم شوی دی دغه شانتي چې کله زما د خلکو سره خبرې وشوې نو دوی ما ته ویل چا پکې ویل چې زما بچی دی چا ویل چې زما خاوند دی چا ویل چې زما ورور دی تر د شپږو شپږو کالونه دوی لا درک کړل شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ پته نه لګي ځینو پکې دا ویل چې زمونږ خو په یو جیل کې لکه مروت کې د خپل خپلوان سره ملاقات شوی دی خو د هغوی حالات ټیک نه دي دوی ویل چې مونږ به د خپل احتجاج تر هغه جاري ساتو تر څو چې زمونږ دغه خپل خپلوان نوي را خوشی کړی شوي ځکه که په دوی باندې تور وی څه دغه وینو باید چې دوی قانون ته وړاندې کړی شي دغه شان د دوی د غوښتنه وی چې مونږ به تر د هغه پورې د خپل احتجاج د جاري ساتو تر څو چې مونږ ته انصاف نوې تر لاسه شوي دی به شروع
صحیح شو ډیر مننه ډیر مهرباني سراج ډیر مننه
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشر کو د خبر پختونخوا حکومت وای مرکزی حکومت پر دوی د دوی خپل پیدا کړی بجلی په ګران بای خرسي وزیر اعلی پرویز خټک پرون مشال ریډیو سره خبر کول چې لو هم دغه وجه بعد خبر پختونخوا حکومت عدالت تزی او په مرکزی حکومت به کیس کوي کی. یاد دی چې مرکزی حکومت 13 هفته د خبر پختونخوا د بجلی به زیات کړی او د دې وجه یې د صوبه کې د بجلی غلا خودلې ده غلام غوث نور تفصیل درته وایي
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې تیر مازیګر د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په صوبه کې د بجلی د کمی په ستونزه د قابو موندلو لپاره د صوبایي حکومت او غیر سرکاري ادارې اس ار اس پی په شریکه همکاري په ملکن او هزاره ډیویژن کې به درې نیم سوا وړې بجلیګری جوړوي
دا تقریبا 9000 روپۍ باندې به اس ار اس پی په ترو صوبایي حکومت به ته فنډینګ کوي او دا به ملکن ریجن کې او هزاره ریجن کې دا تقریبا درې نیم سو واړه بجلی پن بجلی گھر دی او دا به کمیونٹی ته حکومت به پیسې ولګي کمیونٹی ته به حواله کی او دا تقریبا په نیم قیمت به ته بجلی ملاویږي او په دې کې 24 گھنٹے به ته بجلی موي
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې ارزانه بجلی پیدا کیږي خو وفاقي حکومت یې په دوی باندې ګرانه خرڅوي او بل تازه ستونزه دا راولاړه شوې ده چې سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه سټی منسوخ کړی دی د کوم تر مخه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی په بیلونو د تیلو اضافي خرچه کل ادم ګرځول شوی و خو وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې حکومت په دغه لړ کې نوې کیس تیار کړی دی
چې کوم بجلی مونږه پیدا کړی دا هغه وفاق تزي او وفاق مونږ باندې ګرانه خرڅوي هغه چې فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دی هغه یو پرائیویټ خلکو کیس هغه کیس په سپریم کورٹ کې هغه سٹے ختم شو اوس مونږه ما ایڈوکیټ جنرل ته ویلی دي او تفصیلی فیصله دور از مخکې راغلی دا په کیس تیاری ان شاء الله ډیر زر به عدالت ته کیس مونږ یوس
لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د صنعتونو او کارخانو چلولو لپاره د ګیس نه د بجلی جوړولو منصوبې هم تیاری کړې دي
مسله دا ده چې موږ صوبه چې کوم ده هغه فیزیبل نه ده انډستری لپاره کله پورې چې موږ کارخانه دار ته سمرات نیو ورکړي دې سلسله کې موږ چې کوم فالتو ګیس دی هغه نه موږ بجلی جوړون غواړو او دې صوبه کې شپږو ځایونو کې انډستری اسټیټ جوړون غواړو تاکہ مونږ ارزانه بجلی خلکو ته ورکو او دا سہولت چې دوی ته ملاو شي. ما یقین دی چې کال کې دنه دنه په دې صوبه کې په زرګونو کارخانه راتلی شي.
په هاتار انډسټریل اسټیټ کې ستاسو د سټیل مل لګولو هم یو منصوبه جوړه کړل
دي. سټیل مل جوړون دا سرکار نه جوړي، دا پرایویټ یو اداره ده، هغوی دلته سټیل مل جوړون غواړي. مونږ هغوی ته ځمکې لګیو چې ته ځمکه ورکو او څومره سہولت چې مونږ نه ملاوي دی شي ورکو ورته.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د پېښور پریس کلب او خیبر یونین د نوې کابینې د سوګند پورته کولو د دستوري پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک د پېښور د خبریالانو د رهایش لپاره د میډیا سیټي اعلان هم وکړ او د صوبایي حکومت په نورو پرمختیایي منصوبو یې هم بحث وکړ. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
بالکل اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ باندې زمنګ دا ټوله خبرونه اوریدل شي. او کچرته تاسو غواړئ د غزنه زمنګ زینی خبرونه ډاونلوډ کړئ نو هغه کار هم کېدل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون برتانیې ته لاړ. هغه د خپل دغه سفر په محل خبرلانو سره خبرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه ویل چې دوی ډېر ښه کوششونه شروع کړي او هیله یې خدا چې دا خبرې به کامیاب شي. نوموړی برتانیې سره په تعلقاتو هم زور راوړ او ویل چې غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیات شي. په دې اړه د زبیولا شفق رپورټ.
نو شریف وايي حکومت یې له وسله والو او طالبانو سره په خنیت مذاکرات پیل کړي او تمه لري چې ښې نتیجې به ولري. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د برېټانیا په درې ورځني سفر د هیواد ته د رسېدو پر مهال له ځینو رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. نو شریف وویل چې حکومت یې غواړي له وسله والو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو له لارې ټول ستونزې هوارې کړي. دی وایي دا یوه ښه پروسه ده چې موږ په خنیت او پراخ زړه پیل کړې ده. که چیرې په پاکستان کې د مذاکراتو له لارې امن راتلی شي نو زما په خیال دا ډېره ښه خبره ده او زه یقین لرم چې دا پروسه به ښې پایلې ولري. نو شریف د تیر 2013 میلادي کال په مای کې د حکومت د واګو د ترلاسه کولو وروسته د همدې کال په سپتمبر کې له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او یا هم د هغوی پر ضد د عملیاتو د پریکړې لپاره د دې هیواد د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس راوباله او له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو پریکړه وکړه. نو شریف همداراز وویل چې په نړۍ کې ډېری هیوادونو خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې هوارې کړې دي او موږ هم غواړو چې د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې رامنځته شوی انتشار له منځه یوسو. د پاکستان صدر اعظم روان کال د جنوري په 9 نیټه د هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرو اترو پیلولو اعلان وکړ او د همدې موخې لپاره یو کمیټه هم وټاکله. د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د هیواد د حکومت ترمنځ دا مهال د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی. د دې خبرو اترو لومړی پړاو هغه مهال ځنډید چې پاکستاني طالبانو په کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر په ځانمرګي برید کې 13 پولیسو وژل او همداراز یې هغه 23 پاکستاني سرتیري هم وژل چې په 2010 میلادي کال کې د مومند جنسې له یو امنیتي پوستې څخه تښتولي وو. که څه هم وسلوالو طالبانو د مذاکراتو په پیل کې له حکومت سره موقتي اور بند اعلان کړ او تر 30 ورځو وروسته یې د اپریل په 14 نیټه پای ته ورساو، خو د دې ترڅنګ دوی د سولې د خبرو اترو د جاري ساتلو اعلان هم وکړ.
اوریدونکو، تاسو د زبیولا شفق رپورټ ورته په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو کومه لړۍ چې دوی شروع کړې ده له هغې خوشاله دي او دا هیله یې ښودلې چې دا خبره به کامیاب شي. په دې اړه باندې تاسو یو د ډان ورځپاڼې د مقالې یو غټ ټکی دراورو. ډان ورځپاڼې لیکي چې داسې ښکاري پاکستان کې د وسلوالو د ریاست بیانیه یا نریټیو په دوو مختلفو کوچو باندې یرغمل شوې ده. پولیس چې د ریاست مخ ګڼل کېږي او حکومتي ریټ عملي کوي، وسلوال پې بریدونه کوي او همداراز د پولیس نظام له کمزوري کېدو سره د ریاست کمزوري هم لیدل کېږي. بلخوا سیاسي کارکنان چې د ولس نمایندګي کوي هم د وسلوال لخوا وژل کېږي. د دې مقالې غټ ټکی درته اسرار العالم مومند وایي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د لیکوال خادم حسین یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلی دی په تیر یو کال کې شوو پرمختګونو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راغلې چې ښکاري داسې په پاکستان کې وسلوالو د ریاست بیانیه په دوو مختلفو کچو باندې یرغمل کړې ده. لومبه دا چې تحریک طالبان پاکستان د ولسی انتظامی تر واک لاندې د پولیس زواک او امنیتی دارو د غیر فعال کولو په وسیله په یو کچا د ریاست بیانیه یرغمال کړي. د جنوب ایشیا د ترګری څېړنیز ادارې لمخې په کال 2013 کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 9 کسان د ترګری په پیښو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې 603 ولسی وګړي او 102 امنیتی سرتیری دي. همداراز یوازې په 13 اونۍ کې پر پولیسو شاوخوا 3 بریدونه رپورټ شوي دي. پولیس چې د ریاست مخ ګڼل کېږي حکومتي ریټ عملی کوي. همداراز په پاکستان کې د پولیس نظام له کمزوري کېدو سره ریاست هم کمزورې کېږي. په دې هیواد کې د نوو وفاقي او صوبایي حکومتونو له راتلو وروسته پر پولیسو حملې زیاتې شوې دي. همدغه د وسلوالو مؤثره چال دی چې غواړي د ریاست بیانیه یرغمال کړي. دویمه خبره دا ده چې په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې له تیر کال راهیسې سیاسي کارکنان په نخښه کېږي. همدارنګه تش په نامه د جنگبندۍ باوجود د پیښور په شاوخوا کې په سیاسي کارکنانو بریدونه روان دي. سیاسي کارکنان د ریاست د عمراني معاهدې نمائندګي کوي ځکه چې سیاستوالان په سیاسي پروسه کې د آبادۍ د بیلابیلو برخو استازیتوب کوي. د ریاست د عمراني معاهدې د نظریتي بیانیې یرغمل کېدل په دویمه کچا داسې روان دي چې په خبریال حمید میر تر برید وروستو چې د ترګي طالبان پاکستان ویاند خبري ایجنسونو ته کوم بیان جاری کړی وو په هغه کې څلور خبرې وي. لومړی خبره دا وه چې قام دې پر دې خبردار اوسي چې د پاکستان د تقسیمولو سازش روان دي. دویمه خبره یې دا وه چې د پاکستان مقصد د حقیقي شریعت نفاذ دی. د مقالکون کې په خبره د حقیقي شریعت نه د طالبانو مقصد سنی دیوبندی ریاست دی. نو له دې مطلب دا شو چې د سلفي یا دیوبندی مسلک پرته به هیڅ چا ته په پاکستان کې د ژوند کولو اجازت نه وي. د طالبانو د ویان لخوا په جاری شوي بیان کې دا خبره هم شوې چې د پښتنو، سندیانو او بلوڅو حقونه غصب کیږي. د مقالکون کې په خبره طالبان هڅه کوي چې پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه له منځه یوسي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوست په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دغه بحث کې تاسو په مختلفو موضوعاتو هغه سیاسي موضوعات هم کې دي چې هغه د ټولنې او د انساني حقوقو سره تړلي موضوعات هم په دې باندې بحث اوري. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو وی ادارې ماینارټی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي. په رپورت کې راغلي چې پاکستان په دنیا کې د اقلیتونو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې په ووم نمبر دی. څېړونکي وایي کله هم د اقلیتونو حقونه د پاکستاني حکومتونو په مهمو پالیسیو کې شامل نه وو نو ځکه په دغه سي تنقیدونه کیږي. نور تفصیل لپاره د رابع اکرم خان رپورټ اور.
اقلیتونو تحفظ لپاره کارکونکي د برتانیې یو ادارې ماینورټی ګروپ انټرنیشنل خپل یو کلنی رپورت کې ویلي دي چې پاکستان په هغه ملکونو کې په 8 نمبر دی چرته چې اقلیتونه په نخښه کیږي. ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال پیپل انډر تھریټ په نوم رپورت خپروي چې په کې هغه ملکونو درجه بندي شوی وي چرته چې اقلیتونه په لوی پیمانه وژل کیږي. په دې رپورت کې ویلي شوی دي جنوبی سودان، شام، سومالیا او وسی جمهوریت افریقا په شمول پاکستان کې په فرقایز او مذهب په نوم وژنو کې اضافه شوې ده. رپورت زیاتوي د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه په وسلوالو ده او هم دې له وجې پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته ورپېښو خطرونه توجه لري شوې ده. ماینورټی ګروپ انټرنیشنل کلنی رپورت په حق له د بشري حقوقو کارپوه فرزانه باری وایي ځینې قانونونه هم د اقلیتونو خلاف استعمالیږي. دا وایي که وګوره نو د قانون حکمرانی نشته، د حکومت عملداری هم کمزوري کیږي او له وجې هم زمونږ حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. دین علاوه سماجی رویو کې برداشت خدمیږي، نو زمونږ حکومت د دې په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. هم په دې لړ کې د اسلامي علومو ماهر پروفیسر قبلا ایاز وای
دا د اقلیت او د اکثریت خبرې خورست راغلی دي، خو اسلام هغه خلک چې څوک په عقیده کې ورسره شریک نه وي د هغوی هم مکمل احترام کوي او هغوی ته ډېر غټ حقوق ورکوي. که چېرته مونږه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طرز عمل وګورو او د صحابه کرام د خلافت راشده، دوی ته مکمل حقوق ورکړي دي چې دوی خپل عبادت کولی شي، دوی خپل عبادت خانه ساتلی شي.
د ذکر ده په دې رپورت کې سومالیا او سودان پرله پسې په وړومبي او دویم نمبر دی چېرته چې د اقلیتونو نسل کوشي یا هغه په لوی پیمانه وژل کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي چې وسندره وورو د سندری وروسته بیا تاسو ته مطبوعاتي کتنې او نور رپورټونه درورو.
ما سر فکر شي چې یو بل تازارو نکو هاي ازارو نکو
اوریدونکو نه نیمې بجې شوې سندره موریدله، اوس بل منور شاه د خبرونو لنډیز وره.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د بجلی په سر مرکزی حکومت سره د روان کل کیچ په اړه به عدالت ته ځي. د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته پرون وویل د بجلی د بحران د مخنیوي لپاره په صوبه کې د مرستندویو ادارو په ملاتړ د وړو بجلی ګرونو جوړولو منصوبه هم لري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای حکومت د سولې لپاره وسلوالو سره په روغ نیت خبرې کوي او هیله مند دی چې دا عمل به ګټور وي. دا څرګندونې نوموړي د خپل درې ورځني سفر په وخت پرون برتانیا ته رسیدلو پر مهال کړی دی. په دغه موقع نواز شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د مذاکرات د لارې په هیواد کې امن راولي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان کې خبریالان د فشار لاندې دي. یاد اداره په خپل یو ریپورت کې وای په دې هیواد کې خبریالان د سیاسي ګوندونو په شمول د وسلوالو ډلو لکه طالبان او استخباراتي ادارو له اړخه په مستقل ډول د تشدد سره مخ دي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیشن وای د ټاکل شوې نیټې پورې یې 121 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د یاد کمیشن ویان نادر محسنی ویلي د دې شکایتونو تحقیقات بنن، یعنی د چهار شنبې په ورځ د امیدوارانو د استادو د کورنی او نړیوالو سارونکو او د رسنیو په موجودګۍ کې شروع شي. نن په عراق کې پارلماني انتخابات کیږي چې پکې د 288 سیاسي ګوندونو 9000 امیدواران برخه اخلي. د هواد کې 600 خلک د رای ورکولو اهلیت لري چې د 328 پارلماني نشستونو لپاره به وټونه اچوي. دا د هواد نه په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو د وټلو نه پس اولنی عام انتخابات دي. او د یوکرين د مشرقي برخه په لوهانسک ښار کې په زورګونو روسپلو مظاهرینو یو شمېر سرکاري ودانۍ نیولې چې پکې سیمایز انتظامی دفتر، د سرکاري وکیل دفتر، د پولیسو مرکزی تانه او د مقامی ټلویزیون یو مرکز شامل دي.
له منور شمو د خبرونو لنډي زورید اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د خپل همکاري رابع اکرم خان څخه د پاکستان د دوه ورځپاڼو جنگ او اکسپریس د ادارې غټ کې ور
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د تیر پیر په ورځ کامی سلامتیا په اړه د سیول او عسکري مشرولۍ یو غونډه وشوه. ادارې وایي په دې اجلاس کې طالبانو سره مذاکراتو په اړه په کمی حکمت عملی چې اتفاق وشو، نو د هغې مطابق فیصله وشوه چې خبرې اترې نتیجه خیز جوړولو لپاره د دې ایجنډا مختصر او واضحه کیدل ضروري ده. ادارې زیاتوي حکومت او طالبانو مذاکرات تر اوسه پورې د یو بل تحفظات لري کولو پورې محدود وو. د دواړو ډلو غړو میډیا ته چې تر اوسه پورې څه وویل، نو دا غینه دا واضح نه شوه چې طالبانو ایجنډا صدا او اغي په کم شرطونو امن لپاره تیاری دی شي. ادارې مخکلي کې په دې ورستو کې ځینې بمی چاودنې هم وشوي چې دا غینه اعتماد سازي عمل ته نقصان رسیدلې دي او ولس کې د دې دا تاثر موجود دی چې مذاکرات او کوشش کامیاب نه دي. ادارې وایي دا تاثر لري کول لپاره ضروری ده چې په واضحه ایجنډا خبرې اترې مخ په وړاندې بوتل شي. ادارې لیکي د حکومتي نمائندو دا موقف بالکل صحیح دی چې طالبانو سره را روانه غونډه کی په مکمل ایجنډا خبره پکار ده. ادارې اخیره کلی کې هله پکار ده چې د مقصد لپاره بېمانی بیانبازی نه ډډه وکړي شي او خبرداوی چې دواړه ډلې خپل ټوله توجه د امن په حاصل ورکړي. اکسپرس رسپانس خپل ادارې کلی کې پارلمان مخې ته لادرک خلکو خپل خپلوانو باندې د پولیس تشدد یو نامناسبه عمل وو. ادارې وایي جمهوریت معاشرو کې حکومتي او ریاستي ادارو خلاف ولسی احتجاجونه کیږي. برتانیا او امریکا کې هم ولس خپل غوښتنو له احتجاج کوي. خو د تیر پیر په ورځ سیکیورټي حکامو او مقامی پولیسو پورم نه مظاهره کوونکو باندې کم تشدد وکړو، نو داغې څه جواز نه جوړېدو. ادارې زیاتوي دا یو ډېر د افسوس وړ پېښه وه. دا مظاهره کوونکي د مخکې په شان دې ځل هم پارلمان مخې ته ناست وو. ادارې په وینا پورم نه مظاهره کول د هر چا جمهوري او آئینی حق دی او دې نه څوک نشي منع کولی. ادارې اخیره کې وایي که په ریډ زون کې جلسې او جلوسونو اجازت نشته، نو په دې لړ کې مظاهره کوونکو ته د مخکې نه اطلاع ورکول پکار ده چې داسې پېښې مخې ته نه راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د دوو لیکنو مهم ټکي دراورو د انګریزي ژبې او ورځپاڼې ډان د حکومت لخوا د ناقانونو ګرځول شو تنظیمونو پر ضد د ګام نه اخیستو او امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا په افغانستان کې تر اوسه پورې د شو پرمختګونو د خوندي کولو په موضوع مقالې خپرې کړې دي. عبدالحی کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي درته وایي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د خپلې ادارې په سر کې دوه پوښتنې راپورته کوي. لومړی دا چې که د پاکستاني حکومت له لوري پر ترګرو او وسلوالو ډلو بندیزونه لګول باوري او مؤثره نتیجه نه ورکوي، نو آیا دا به شنه وي چې حکومت بیخي نور له دې عمل څخه لاس واخلي؟ دومره پوښتنه ورځپاڼه دا راپورته کوي چې که حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو اترو بوختي، نو بیا د دې معنا دا سوه چې آیا نورې بیلې سوي وسلوالې ډلې په کار دی د ریاست له بندیزونو او قانوني منګولو څخه خلاص وي؟ ډانلي کې د دوی یو رپورټ وایي چې په واک کې تر راتلو یو کال وروسته هم د نواز شریف حکومت تر اوسه پورې هیڅ یو وسلواله یا ترګره ډله ناقانونه نه ده ګرځولې. د ورځپاڼې په خبره کې د لایسي حکومت دا وضاحت وکړي چې له تحریک طالبان سره په خبرو بوختي، نو ځکه داسې یو ګام نه اخلي. خو د ډان په خبره کې دغه وضاحت و هم منل سي، خو بیا هم دا د اطمینان وړ نه دی. خو ادارې وایي د حکومت ګام نه اخیستلو وجه د وسلوالو او ترګرو باندې د بندیز لګولو په طریقې کار کې پرته ده. د ورځپاڼې په خبره د دې کار ذمہ‌واره د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان دی چې خپل ټوله توانایي پر خبرو اترو خرڅ کړي، نو ځکه دای پر خپل نور ذمہ‌واریانو زیاته توجه نه ورکوي. د ډان په خبره له وسلوالو طالبان سره د خبرو په دوران کې یو ډله چې ځان ته احرار الهند وای مخې ته راغله، نو په کار ده حکومت اور باندې بندیز ولګوي. د ادارې په خبره د دې ګام به ګټه داوي چې دا به حکومت ته د خبرو اترو په محل ګټه ورسوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د کورنی چارو وزیر د خبرو په دوران کې پر طالبانو د برلاسیتوب له ټولو موکو څخه په خپل خوښه لاس اخیستی دی. بلخوا د امریکا وال سټریټ جورنال په خپله مقاله کې د دې جاج اخلي چې څنګه په افغانستان کې سوی پرمختګ خوندي کېدلای سي. ورځپاڼه وایي له 2001 کال راهیسې افغانستان د ژوند په ډیرو برخو کې پرمختګ کړی دی. په دې هیواد کې د جوړ شوو سړکونو میلانه څه د پاسه 26,000 ده. د موبایل ټلیفون استعمالونکو شمیر 12.5 میلیونه دی. د سکولونو تعداد تر 14,000 زیات دی چې په کې شاوخوا 80,000 ماشومان زده کړې کوي. ورځپاڼه وایي د اپریل په 15 د ولسمشری ټاکنو د افغانستان پر پرمختګ یو ډول د تصدیق مهر ولګولې. له دې وروسته ورځپاڼه لیکي د حیرانۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې کامیاب انتخاباتو وایټ هاوس د عسکرو شمیر کمولو ته هڅولای سي چې داسې وانګیري چې ګواکې افغانستان نور مرستو ته ضرورت نه لري. ورځپاڼه وایي دا خبره تر اوسه سوي ټول پرمختګونه له خطر سره مخامخوي او د افغانستان راتلونکی د عراق په شان کېدلای سي. د مقالې په وینا په خبرونو کې راغلي ریپورتونه وایي چې باراک اوباما په افغانستان کې د 15,000 عسکرو د ساتلو فیصله کړې ده، سربیره پر دې چې د نیټو قومندان جنرال جوی ډنفورد د 10,000 عسکرو خواست کړې دي. د ورځپاڼې په خبره کې وکتل سي نو دغه 10,000 عسکر هم کم دي، ځکه حقیقت دا دی چې هلته باید له 10,000 تر 15,000 پورې عسکر پاتې سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د نړۍ له حالاتو خبرې ساز په خوخ باندې ساز په ژبه درته ریپورتونه جوړي. خو د نړۍ د حالاتو په اړه د نورو ریپورتونو د اوریدو مخکې راځي چې یو سندره وورو د اسماعیل خان په غږ.
پلو ملګرو پخوانو سرزم زد سهرا تلی ونو سرزم پلو ملګرو پخوانو سرزم زد سهرا تلی ونو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغنیم گلو افسانو سرزم شو تیر نشوا پورا لکنا ہغنیم گڑو افسانو سرزم وحشت
مهرباني وپما سوري غريوان دا زمانو سرزم وحشت ستا مهرباني وپما سوري غريوان دا زمانو سرزم وخاخري دا ستم در رشا ستا درو جنو بحانو سرزم وخاخري دا ستم
سے دا حمزہ بابا کلام دا اسماعیل خان پا غا کی اوریدہ مشال ریڈیو تو غوگی د افغانستان د انتخاباتو د شکایت خپلواک کمیشن وای دوی د هغه یو سل او شل شکایتونو په چړلو کار کوي چې د ولسمشری د ټاکنو قسمی نتیجو په اړه ورته کاندیدانو یا امیدوارانو ورکړی دي. تیر هفته د لومړیو قسمی نتیجو تر مخه په اتو امیدوارانو کې عبدالله عبدالله لومړی او اشرف غنی احمدزی په دوهم نمبر دي. دوړو انتخاباتو کې له درغلی او شکایتونو هم کړی دي. خان محمد سین پی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ورسپارل شوی شکایتونه به په 24 ساعتونو کې وسیړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی ته تر ټاکلې نیټې پورې ټول 121 شکایتونه رسیدلي دي. خاغلی محسنی وویل دا هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اته مواردو کې په ګوته کړي دي. موسینی وویل د دې شکایتونو سیړل به د چهارشنبه په ورځ د کاندیدانو د استازیو کورنۍ او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې په علنی غونډه کې پیل شي.
در رابطه با از این شکایات اینا کتگوری بندی شد.
دوویل ده ده شکایتون پاره باید بوویل شی چه ده شکایتون کتگوری شوی او هاگ شکایتون دی چه ده انتخابات و خپلواک کمیسیون در رایو پا قسمی نتایجو که ندی شامل کردی ده پا اتو مواردو که دی ده شکایتون باید پس لرویش تو ساعتون که بررسی شی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند وویل په دې شکایتونو کې سلور د ډاکټر اشرف غنی، یو د داوود سلطانزوی، یو د ګل آغا شیرزی او یو سلولس د ډاکټر عبدالله لخوا کمیسیون ته سپارل شوی او درج شوی دی. د دې شکایتونو د سرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې د رایو او د رای ورکولو د محلونو په اړه دی. د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړۍ نتایجو اعلان وروسته کاندیدانو ته دوه ورځې وخت ورکړل شو چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه درج کړي. د دې نتایجو له اعلان مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې شکایتونو کې هم 800 داسې دي چې څېړنه یې ښایي د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر ولري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون غږ کړی چې شکایتونه دې په شفاف ډول وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو څېړلو ته یوازې شاوخوا 2 اونۍ وخت لري.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه ته می پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اوري راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې سمره ارزښت لري.
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
اور دونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان چارواکي وایي چې کوم سیټلایټ چې دوی په فضا کې ځای په ځای کړی دی د هغه سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې به دوی ته هر کال 45 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کیږي. د افغان سیټ یو په نامه د سیټلایټ له 3 ورځو راهیسې خپل کار شروع کړی او چارواکي وایي د سره به هیواد کې د انټرنیټ اسانتیا ډیرا او ارزان شي او افغان ټی وی چینلونه بعد د دنیا په بیلابیلو برخو کې په اسانۍ سره وکتل شي. نسیم شفق پی رپورټ لري.
د افغان ستیو په نوم د سپوږمکۍ فعالیدل د لومړي ځل لپاره افغانستان په رسمي ډول د هغو هیوادونو په ډله کې شامل کړ چې سپوږمکۍ لري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلان وایي چې په ازمایښتي ډول د سپوږمکۍ فعالیت پیل کړی او دا د دوی په خبره په دې هیواد کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ او ودې لپاره مهم اقدام دی. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمی د سه‌شنبې په ورځ ویل چې په فضا کې د دې سپوږمکۍ د موقعیت د بدلولو کار په 10 ورځو کې وشو.
لنیکه مرغه دغه سپوږمکۍ په فضا کې یعنی په 3 شرقي درجو کې د 10 ورځو کې ځای په ځای شو. د 3 ورځې کې چې دغه سپوږمکۍ چې ځای په ځای شوې ده هم فعال شوې هم ده او اوس مهال آزمایښي نشرات پیل کړي دي. مونږ هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې زمونږ هیوادوال له خدمتونو برخمن شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې د یوتل ست په نوم له یو اروپایي شرکت سره د افغانستان په لوري د سپوږمکۍ د موقعیت د بدلولو تړون لاسلیک کړ. یوتل ست شرکت اوس مهال د ځمکه پر مدار 6 سپوږمکۍ لري چې د شوی تړون پر اساس له دې جملې نه یو افغانستان ته ورکړی ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې سپوږمکۍ له رسمي فعالیدو سره به په انټرنیټي برخه کې ډېری اسانتیاوې هم رامنځته شي. د دې وزارت ویان ښاغلی رحیمی وویل چې د دې سپوږمکۍ له فعالیدو سره به د افغانستان په لرو پرتو سیمو او ځینو هیوادونو کې هم د دې هیواد د ټلویزیونونو خپرونې ولیدل شي.
د سټلایټ یا د سپوږمکۍ له طریقه به موږ د تلویزیونو په برخه کې د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو په برخه کې په مجموع کې د مخابراتو د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کوم ضرورتونه چې د سپوږمکۍ له طریق مرفو کېدل شي د غونډه موږ ته پورته کو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا هیواد به له سپوږمکۍ نه د کال 15 میلیونه ډالر عاید ولري. کاتسه هم د سپوږمکۍ د فعالیت د وخت په اړه ځینې اندېښنې شته. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سپوږمکۍ وکاله نور هم سم فعالیت کوي.
د پښتنو خوځ لپاره د مشال 19 خبرونه
تاندې هلې
د
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله پدې چې سکول مو سبا
موږ بل یو راځو دې موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده اسد سرا
تاندې هيله
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریتان دی هیله خبرونه تاسو ته په دبل غړې کې نشر کو او اوس هم تاسو ته یو بل مطبوعاتي کتنه مخکې د دې کتنه درورو درته بدوي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو کول شي چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم وره او فیسبوک ته لاسرسي لري نو د فیسبوک دلاره هم تاسو راتلل شي او زموږ خبرونه اوریدئ شي نیوزویک مجلې لیکلی چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو پوځي چاړنیو کې د جیو ټلویزیون نشریات له هغې وروسته بند کړي چې کله د دغې ادارې په یو خبریال حامد میر د حملې تور د هغه کورنۍ پر آی ایس آی ولګو د حامد میر کورنۍ ویلي چې پر هغه برید ځکه شوی چې نوموړي د بلوچستان له درکه خلکو ترهګرۍ په اړه ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI خوخ نه وو. د دې مقالې لوی برخې له فرخنده صدورو
نیوزویک اجازه در لکی په داسې وخت کې چې د پوز او د پاکستان د حکومت ترمنځ تاوتریخواله زیات شو په اخر کې حکومت فیصله وکړه چې د پوز د مخالفت په شاشي د اپریل په 19 نیټه د یو شخصي ټلویزیون جیو په خبريال حامد میر په وسوال برید کې هغه جوړل شو د دغه پیښو وروسته جیو ټلویزیون په خپل ابتدایي رپورټونو کې د حامد میر د زینو په خوانه یو لیکنو او د هغه د کورنۍ لخوا په بیا بیا د ذکر وکړ چې په هغه حمله ISI کړی او دا شاند دغه ادارې مشر یې هم نیخ پنیغه په ګوته ک ته دغه تورونو ورستو لومړی په وس خاموش وو ورستو په دغه اداره فشار راوړو چې باید په پواز او ISI نیوکه ونکړل شي او دا شاند کیسه اوس پر مخ روانه ده اجازه دروایي پواز جیو ټی وی تا د دریو لارو نه سخت وخت ورک لومړی خو یې د نورو خبری ادارو سره مرست زیات کړ او دغه لارو یې په جیو سخت نیوکه وکړي دویم یې فیسبوک او ټوئیټر د جیو او جنگ ګروپ خلاف استعمال کړ او د پوس په حق کې خبرې پیل کړې او دریم یې د دفاع وزارت یو درخواست ولیږو چې دغه هیواد د میډیا د نظم ادارې په امرات وایي د جیو ټلویزیون خبرونې بند کړي او لایسنس یې ختم کړي چې ورستو د دفاع وزارت په امرات د جیو د لایسنس ته ختمولو یو نوټس هم ولیږلو اجازه هدر لکی د دفاع وزارت کار خو ختم شو ولې په ټوئیټر او فیسبوک اوس هم د جیو خلاف خبرې روانې دي او دغه کار لپاره جعلي اکاونټس هم جوړ شوی دي د دې ټول هر څه مطلب دا خودل دي چې جیو ته د هر څه د پاکستان مخالفو بهرنی قوتونو ویلي او دا چې جیو د هغوی له اړخه داسې کار کوي چې د ملک امنیتي ادارې بدنام کړي نو ځکه په ټوئیټر او فیسبوک جعلي پاڼې او اکاونټس جوړ شوی دي نیوزویک لیکي په ځینو پوځي چاونو کې د جیو خپرونې هم بند کړل شوې دي او کېدای شي په ځینو ځایونو کې پوځیانو ته دا هم ویل شوی وي چې دغه چینل باید ونه ګوري ځکه چې د پوځ خلاف خبرې خپرې کړي بلخوا په امراته د لیګل شوي نوټس اورېدنه بعد مې په شپږم نیټه کیږي او له دغه وروسته به دا فیصله کیږي چې د جیو خلاف باید څه ګام پورته کړل شي نیوزویک لیکي په دې دوران هم په امراته وویل شو چې باید د جیو خپرونې د هوا په سپو لاړې نشي خو په امرا په موجوده صورتحال کې لاداسې نشي کولای تر څو چې د دغه نوټس په اړه څه فیصله نیوي شي
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم زه پیر محمد کاروان يم د مشال راډیو اورم
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه زموږ غږوري د امریکا نېشنل پبلک ریډیو په خپل یو رپورت کې لیکلي چې لاهور سره تعلق لرونکي عزت مجید وایي چې له وخت ردو سره په پاکستان کې ځینې مهارتونه لمنځه تللي دي خو د فیصله کړې چې د زړو موسیقارانو هنر بیرته راژوندي کولو لپاره په لاهور کې یو نوی سټوډیو جوړ کړي انیسا اجمل د دې رپورت غټ کې درته وایي
د امریکا نېشنل پبلک ریډیو په خپل یو رپورت کې لیکي لاور سره تعلق لرونکي عزت مجید چې د امریکا په نیویارک ښار کې په آرکیسټرا لنکن سنټر کې د سچل سټوډیو موسیقارانو د جیز د کنسرت پر مهال خلکو ته وینا کوله. یو سټوډیو یې جوړ کړی او په پاکستان کې د موسیقارانو لپاره د کار کولو زده کړو موقع پیدا کړي دي. رپورټ لیکي 16 وړاندې په لاور کې د فلم انډستری ډېره ښه او پرمختللې وه او د لالیوډ نوم سره پیژندل کېده. رپورټ د وایلن غږونکي عقیل انور چې په لالیوډ کې مختلف او موسیقي هم جوړه کړې لخلیلي کې پخوانی وخت ډېر ښه د کله هم دا فکر نه لرلو چې دا به ختم شي. د موسیقي پروډیوسر مشتاق صوفی بیا وایي په پنجاب کې اکثره موسیقي د روایتي موسیقارانو د کورنیو لخوا ورزده کول شي. هغې دغه موسیقي د خپلو پلرونو لخوا زده کوي او بیا یې خپل راتلونکي نسلونو ته انتقال کوي. رپورټ لیکي په پاکستان کې د ویایمې لسیزې په اخره کې د پخواني پوځي امیر جنرل ضیاء الحق واک ته د راتللو وروسته په ډېرو سیزونو کې بدلون راغې. د فلمونو تیټرې بندې کړل شوې او لالیوډ هم خراب اړخته ورغې. غلام عباس چې په اکثره فلمونو کې سیلوغه کوله، کله چې د فلم نړۍ د خرابېدو اړخته روانه شوه نو هغه خپله د موسیقي آله پر ځای کېښوده او د روایت ماتولو سره یې دا پرېکړه وکړه چې خپلو ماشومانو ته به موسیقي نه ورزده کوي. هغه د کپړې د خرڅولو کار پیل کړو. عباس وایي کله یې چې موسیقي پرېښوده نو ډېر خفه و. دا سوچ به یې کولو چې څنګه یې سخت محنت کړی و او د خپل ژوند 50 یا 30 کاله د موسیقي په میدان کې لګولی وو. عزت مجید وایي د پخوانیو موسیقارانو تلوي او بهتره وایي ځکه چې هغې د دې جوګه دي، خو دوی موسیقي پرېښودې وه. دوی ځای پیسې هنر ارث بللي وو. مجید پریکړه وکړه چې دغه موسیقارانو هنر بیرته راژوندي کولو لپاره په لاور کې یو نوی سټوډیو تعمیر کړي او د دې سړو راغونډولو سره بیا د آرکیسټرا سچل سټوډیو جوړ کړي. رپورټ لیکي د سچل په سټوډیو کې د آرکیسټرا زده کړې ورکول کېدې. هلته ټول موسیقاران سړي دي او زیاتره د لوی عمر دي چې پکې اکثره نیکونه هم جوړ شوي دي. د دغو موسیقارانو په پاکستان کې صلاحیتونه زاړه شوي دي. مجید د خپل پخواني ملګري موسیقار مشتاق صوفی سره یوه ډله جوړه کړه. صوفی وایي هغه ته هغه لومړی زیاده ده چې موسیقارانو یو ځای کار کوو. صوفی زیاتوي چې دغه موسیقاران هم ډېر خوشاله وو، دې هم ځکه چې دوی داسې فکر لرلو چې موسیقي ختمه شوې، خو چې کله یې دغه موسیقارانو سره ولیدل نو ورته احساس شو چې موسیقي ختمه نه ده. مجید وایي په پاکستان کې د آرکیسټرا چلول اسانه نه ده، ځینې مهارتونه داسې ښکاري چې له منځه تللي دي. مجید زیاتوي چې د پلاور او کېدای شي چې په پوره پاکستان کې د پیانو یو هنرمند نشي پیدا کولی. د ده په خبره ځینې خلک وایي چې پیانو غږول ورلو ورسی، خو په حقیقت کې ورته بیا دا هم معلومه نه وي چې پیانو وای ستا.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او زمو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم رسته ده. تاسو ته د سلام پښتونخوا به د خبرونه کې اوسې وسندره درو زمو نور خبرونه به دوام لري.